آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغ لې په دهله چې د زمي د شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي په دېونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي یو شمیر هغو اوریدونکو چې په درې مو هیوادونو کې یا په گاونډي هیوادونو کې کډوال دي د خپل ناوړه ژوند کیسې کړې دي یو شمیر دغه اوریدونکو ویلي چې په دغه هیوادونو کې د کوربه هیوادونو چارواکي او مسولین شکایتونه ناوړه وایي چې حالته د افغانستان سفارتونه او قونسلګری هم دوی ته ځوابګوی نه دي یو شمیر نور اوریدونکو بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزانو د پروګرام لاندې برخه هم لیا ده ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي ورادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسېدونکو هم تماس نیول ورورا غارنې وړاندې چې دا کومه نامې ده کارتونګي می شکایت دغه دی ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي او مسازو ته یو وخت یې خیری دي صاحب و په تر سړک ته ورورا دا شل کال یې مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلګو باندې ځل ستم راخسته دی ورور او دیوالونو مزیک را خراج کي صاحب درخت را وښول زه دیوالونو چپاک ولا نو هیڅ څوک مشکات څوک نه اوري او کمانډاني ته ورځو شکایت نه اوري دل کیږي او صاحب ظلم ستم او هل تر زل سره کیږي دا څه ظلم دا وایي دا ولې دی وس دا مې شکایت ته ټول اوریدم کې دا وسی سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکات او په دغه نظر سره شریکو مچ طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شنه ګړم چې بنسي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې دا چې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي کېدلی یا طالبان څه د خوشتنه لرم چې دا سی یو پروګرام او د غورته جوړ کې شی ورته معرفي کې چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کې چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکون فوریدون فوریدون کو ته د نړۍ له کوم سلامونه وایم هیلمن یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست ما د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی موږ په هیلمن کې د نرخونو د دی غړو د دی نور خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي او ډیر سخت ظلم روان دي ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر لوړ سوی دی دوی یو دوه چنده نور لوړ کړي موږ د مسلمان چې دا غوښتنه او هیله کوو چې موږ ته دغه شان ارزانه کړي دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي مسکین ته یوه ذره شي هم نه رسېږي نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسې
سلام علیکم شایست په خیر است افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځینې وایم په دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم او بتی رسي دغه د شوزو مکتبونه الیک و سلام
السلام علیکم ازادی رادیو کې درمنو اوریدونکو از د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده دلته خدیانسته سیمې کاټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بيخم مجبورې
ازادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو کارکون ته مودغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسې برق په خوا په 2 افغانۍ وو اول ور په 1.5 افغانۍ وو بیا په 2 افغانۍ سو اوس په 2.5 افغانۍ دی نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلي دي زموږ ژغ در لوړو مقامات پرې ورسو چې دا برق به ته اصلاح کړي په خوا په 2 افغانۍ وو اوس په 4 افغانۍ کې په خوا په 2 افغانۍ وځي په 15 افغانۍ کې خوله 15 افغانۍ دی نه ګرانې نو اوس مسلمانان ټول سړي دي دکانداران شي نه لري بلته شاروالي روپی جن غواړي ته دا برق پی دي بازارونه سره خراب دي سودا وی نسته زموږ دا هله ورزو ده چې زموږ دا راپور دی درو مشرانو پرې ورسي و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا ازادی رادیو ټول کارکونکو ته د مینې ډک سلامونه. زه عصمت العین د هلمند ولایت څخه در سره کېږم. عزیزانو، موږ فریاد د لوړو پورو اشاره وکړه ورسوئ دي او ډېره سختیانه وستلې ده. یوه سختیه دا ده چې پر خلکو باندې د ټیکس مالیې ډېرې زیاتې دي. د بل طرفه سره د علماو څخه او د مشتان بې امامانو سول او د هغو سواشرونه اخي وو او زکاتونه ځینې ټولوي او علما او دوی خپلواکه نه سوله ده. د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او سواشرون چې دي هغه دوی اخي پخوا به خلک بې امامان تور کول او هغو به دلته د دې مقتدیانو د یو مازه کاروبار و. نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي پکښې په دې کې او خلک خفه کېږي. دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی. یعنې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا خبر میں کول دا آزادی ریڈیو ته چې دا زمر دا هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وبه ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را اخر څه وبه ولاړې 200 شل 280 متره سمسولان ورچولي. دا باره پیپ پیتاب لري کېلن لري کې سمسول لري. نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی ورور که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي. وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پاس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامخوي. ګوتو ویزو او د پاسپورت د چنده خرچا کچیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه ویشار متخصصې د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو اوریدو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای دا په ډیر مشکلات جوړ کی د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا شي قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو. باید رسنۍ ازادي رسنۍ باید رسنۍ او خبر خبرونه وته یو مسلمان ورسی د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري.
السلام علیکم د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په اړه مې دا زموږ ژغ تر لوړو مسولینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه قانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات کښنه کوي چې داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ لکه په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي. وروره پیسې چار څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ لکه په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم. ام یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي. نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه. نیک هیل وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري. نو له هغو مالدار خلکو می غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمه نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر شي.
سلامونه ونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه د زدیره ډوکر کوونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ. په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې رخلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل وسواله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینو کو نه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي بل وسواله د جنزو او بل وسواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تر اسې مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډیره کمزورې د مثال کلینو کو نه دا شی دلته نشته
سلامونه نیکی هلی ازادي رو کارکون کا اوریدونکو ته افغان کډوالو سره ایران یا په ترکیه یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي زندانو ته چول وهل ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونه طالبان باید اوغندي زما فکر ترې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید درته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زار خیر د کلیم خو موږ خستون زدا غل سیو خانټنی او شای کار نه کوي باید سنټنی او شای رات منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل وساره سره به پوره سی زو مش درې غنټه مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه ما میسج نه شرکې
اوریدونکو دا وستاسو پیغامونه چې پر بیل بیل مسلو مو ازادي راډیو ته پریښو موږ هم در تخباره کړ په دهیل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1500
وسام راځو د ورکشاپ ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دي نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پښیشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونی سي 0 0 0 0 9 5 5 2 زل به هم شمیره درته وام 0 0 0 5 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسوي دی د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه
دغه کشر نفر د 14 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي د جمله محمد ایساخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکو دی نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوې دي بن څلور میاشت لا زیات پوره سوې دي د نادرکه دي یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګندستای معلومات یې راکې علاقه دې سیسټم یې وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی ډاکټر محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا څه وی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته دیولې ده د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه پر پیندل اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک پاړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه د وندرک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چاره خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړ وسه د نه پر چې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نیم مرواله ده د پلان می عبد الوهاب د نکنه می احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالۍ د تکلی ده نو د شپږ میاشت کې چې نادر اقدا کې هر څه معلومات وکړ په دغه نمبر دی اړیکونه سي 0 1 0 2 1 0 1
سلام علیکم زه د اسماعیل پلاریم د کوچنی اختر درې مورز ولاره غورغولید د غزنی د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبري یا خبر ولري کما ته خبر راکی زما نوم لال جان دی بلبل کوچنی زوی لرم نوم عبد الله دی ما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبد الله عبد الحمید او عبد لطیف او عبد الله چې و ازما ام سیمپي وو دا د درې کار کې چې د شمیره را څخه د سټ څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دا اله لرمه چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګه اوري او خصن عبد الحمید او عبد الله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژمه کچیر دوی یا بل څوک د نور قریبا د دې نږدې دا پیغام واوري دي نو لوست دی کې او ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژمه چې چې الله رحمنه او د ازادي رادیو څخه د خوښ لرم چې دا په سو واره نشر کې نو شمیره ته اعلان کوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رساس وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام د چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي 0 1 0 0 8 0 6 9 بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي او نن رمضان دی په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځنه بیرته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درکسو عزیزان او کارکون کا ردون څنګه سچولس په خیرس تایر روشان تاتم یو ځنګړی سلام کوم احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکا زوی ورکسو دی چې د تلو سکلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلو سکلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي چې خپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوې د خپل کورسه تر دان نه پوره بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوې نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوې هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دې په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسي 0 3 0 5 9 8 و 1 0 و بلش میرا سلام د 0 و څلور نه دوه واره درې و نه و درې 0 و زر نه پنځه ساته سو یو اویا 0 و نه څلوېش درودېش نه اویا درو اویا د خدای په امان نو یل د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازادی شاکر کرکون کو آوریدون کو سلام پدیل چی جور رو بس منه نه چې مرزات پرونه جوړ خړې د زړه د ورکو سوا جزان د پاره د پرونه مو جوړ کړې دا به خې پندور کار دی مزمز یو دو سرک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی وسیتون کې دی د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د ټلیفون شمیره د سوا ما 0 0 0 2 8 5 0 0 2 شمیره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مسالې ز خبره کوم د فلایلی د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت د کورکته کې څوک معلومات لري او څه څه اوس په کندهار کې د کډې په خپل ځما غار دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا و سو شپاس څلور سو څلور پنځوس و دا مثلا شمیره ده تر بل دې څه شمیره باندې چې زنګ راټوي کله زه غوړم یا کله پیغام څوک واوري او کوم کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څه شمیره ده 0 0 2 0 3 0 2 0 په دې شمیره کې موږ څنګه غوې کار چې دې موږ غوړې یا له تاسو سره ملګري مو څوکري څوک سره شنه تا دې په تو نوم ده میرا په دې د زین الدین کاکو زوی او د دوه سم دې چا و چې ته شمه په دې کولای ته نو کله زما زغار یو ورځ یو مسلمان اوري هغه د مسجد په شمیره ځنګ وې سپر څلور اویا و سو شپاس څلور څو څلور پنځوس او دا سلام شمیره ده دوم شمیره دې سند سپر اویا دو اویا درې سو دو اتیا او سلام.
السلام علیکم دا زده در اړوی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د زمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چکور ملته دی کله بل ځای شي چکور ملته دی نو کده کم دوس کری بیاش نخته زما اخلاقی سره دی په هم دغه شمرو هړی کېږي کې 0 0 0 5 0 9 او 1 5 2 یو ځل به هم شمیره درتوام 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې ما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بیدره کې شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي د بیګاره ایست بیر نادره کده او د 100 زله سوالي کابل د قصیمه کې ده
او که د چاوی پس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې اېښې دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر لس کالو پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي، وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلی نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و. شمیره بیا تکراروم: 00 درنوي و و څلور یو و اته دوه شپږ و.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نه درکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی، نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0301003. یو واري بیا 0301003. نو د مهرباني له مخه هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دی وکړي، موږ سره دی په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام الدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 اویا 0 شل 4 سوه 2 اویا. بل نمبر دی 0 اویا 2 3 شپږ شپږ 3 سوه 6 اتیا. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام له سید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدي سيال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ستا دا بنگړو شنګ شنګ چالو نم پلی چوکلی چالو نم دسرو شندو جامون
د آزادی ملما
د ازادي رادیو د ازادي ملما پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له ملما سره خواله کوم. زموږ ملما عبد الوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلې، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یې وموده په زندان کې تیر کړي او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږن ځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زیږیدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی لري. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زیږیدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اوریدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې د خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډیر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې شمال دلی و په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله، اوس وایي چې دا تعداد 10,000 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورتهوالی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري، واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري. او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سیندی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فاصله، څلور فاصله، دوه فاصله، داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې
زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر پنځه کلنۍ تر پنځم صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې پنځم صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپار شا کوم مزار شریف ته. هلته زما یو اکا اوسېده، هغه اوس نو. هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای، چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي، خوانی ډیپلومات و، د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله. هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته.
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړې؟
اصلا بله، پلار مې داسې فکر کاوه چې ګوه کې د دغه درس چې مونږ په هغه کې ویلو په مرکخیلو کې، هغه داسې فکر کاوه چې دا به کافي نه وي. خو زما په ان باندې کوم درس چې مونږ په مرکخیلو کې په پنځو کلونو کې ووایه، هغه زما د راتلونکو تحصیلاتو دپاره بې حده ډېر ښه اساس و. مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو، نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکل لیکنه کول دا لږ ستونزمن کار دی. مونږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو. کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره، هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایه وه، په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو. څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم، نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنۍ ښوونځی وایه. دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې و، او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و. دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک، بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل، د هغو کلونه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل. او په دې ښوونځي کې بیا مونږ سپارشه شو او شپږم صنف مو په دې ځای کې و، ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و. په دې کې بیا یوه ګټه مونږ دا وکړله چې دواړه ژبې مونږ زده کړلې، هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې مونږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو، دري ژبه مو زده کړله. تر نهم صنف پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په خو نمرو باندې کامیاب شوم په دغه ښوونځي کې. تل اول نمره، دوم نمره وم او خوښ وم په هغې ځای کې چې اوسېدم. او د مزار شریف کې په هغې وخت کې د ښې خاطرې مې درلودلې، خصوصا د بلخ په ولسوالۍ کې چې زه به کله تلم او د بلخ زړه کلا مې لیدله، او کله به چې زموږ د تاریخ استاد مونږ ته د ام البلاد په هکله باندې خبرې کولې چې د ښارونو مور. دا د ښارونو مور ما څو ځله په خپلو سترګو باندې لیدلې ده، او اوس یم چې د ویاړ لرم او خوښېږي مې چې په دې ارتباط باندې کسانو ته کیسه وکړم. د هغې په څنګ کې نورې آبادات هم هلته موجود وو، نورې ودانۍ هم هلته موجودې وې چې ډېرې تاریخي ودانۍ وې. او اوس هم زما په ذهن کې شته ده چې د هغوی سره لږ زموږ د خلکو د ناپوهۍ پر اساس باندې ښه چلند نه کېدو، خو لیکن زموږ د هېواد د تاریخ زړه د هغې سره تړلی دی.
بیا تر نهم مو قصه وکړه، له نهم وروسته بیا څنګه چرته وویله، بیا پوهنځي ته څنګه لاړې، کوم پوهنځی مو ولوست؟
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم. نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره، دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی ښوونځیو ته ولاړ شي. نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم. د هلمند په ولایت کې د لیسی د دورې د شروع مسأله ماته به حدا ډیره زیات په زړه پورې ده. هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې پخوا دلته د ازارجفت پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاړه باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوړونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم وه، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې د ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولیم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه؟
نو چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایو او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه و، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې و. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل و لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دو ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې شپږ میاشتې د یو کال او حتی د یو نیم کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي و او زراعت پانځي کې زموږ سره و زموږ ستونزه کمه وي.
او د پانتون د دورې مسراتو وای چې د پانتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه مې چې د هلمند زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه لیدا خو لک سموت خبرې وي، خو ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر و او په خپله باندې پوه سړی و. هغې وخت کې وزیران ډېر پوهان خلک و. نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
پان صاحب څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله، زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن. دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول، په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه. خو ونه شو په هغې کې موږ 113 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدي شوی و، ډیر مسایل راپورته شوي وو چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسي و. او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لږ نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د دیموکراسۍ لسیزه و، د هم چې د ډیر زیات کومک د افغانانو سره د محصلینو سره کړی و. بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ 113 تنه ټول د دغه پوهنځي څخه چې دی خارج شولو.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چیرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلیږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغه سې شي اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ وو د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم. هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې، هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورې آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وې چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدې.
د ماموریت په باره کې مو وایاست چېرته و څنګه و؟
ماموریت د کانال د ننګرهار د ناوی د پراختیا په پروژه کې و او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هیواد د سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، مونږ به کله کله اداري توکل، مونږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغه بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړې که ټول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې مو ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یاد وخت خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که لیلیا وه او که تدریسي وه، که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسې په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تروسه پورې زه دا اوس هم په برېتانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل، هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې 12 استادانو پی اچ ډي درلودې او دا نورو ماستر ډیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 12 استادانو چې پی اچ ډي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بی حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و، بی حده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و، لابراتوارونه یې ډېر مجهز و. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو، او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول، چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې 15 مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی، خو هغه کوم یو حالت
چې اجازه یې نه درکواله دور دیموکراسي
نه خو هلته چې هغه کوم یو حالت را موجود شوی و چې د ظاهر خان په وخت کې و دا د په وخت نه و نو په دې خاطر باندې لک پټو پنا اعتراض زیات و بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شوم د یو بل ملګري په شمول باندې مې چې موږ د مرکزی لیلی څخه یوړلو او بندیان کړو نو موږ باندې 15 کاله قید وخېژو او هغه په دې خاطر باندې چې د موږ سره کتابونه ونیول او زموږ سره چې د دیموکراتیک خلق په غړیتوب په ګناه باندې موږ بندیان کړو او موږ هم ورته اعتراف وکړو چې موږ دی تغه ګون زړیو
دا بنو د داوود خان روستای کالو چې بیا د ثور کودتا په وشوه
نه دا روستای کال ځکه نه و چې موږ بیا په اتلس میاشتې بیا په زندان کې پاتې شو بیا اتلس میاشتې نه وروسته بیا دا رژیم نسکور شو او موږ په هغه وخت کې بیا راووتو موږ کله چې راووتو زموږ اتلس میاشتې پوره شوې وې 15 کالو
څنګه چې تاسو چې د محصول پساته نسبتا د ګوند ټیټ غړي وي تاسو ونیولې لیکن تاسو مشان نه ونیولې
دا خبرې مونږ ته دلچسپ معلومې ده دا پوښتنه وکړه چې تاسو کوم دفتر شې لري مونږ حتی د هغه هوټل نوم ورته واخستو چې په هغه کې زمونږ د ګوند دفتر موجود وو
سوال دا ده چې داوود خان ټوله ګوندونه منکړی نیول او تاسو کوم ګوند ته اجازه نه ورکول شي فعالیت وکړي
نو مونږ خو هلته کې د ګوند نوم نه یادو هلته خدای نه و ټول ګوندونه
ګوند درلو ټوټل کې مم سره غونډې کولې او په خپل موور چې بیا اعتراف مهم وکړو
نو خبره ده چې ګوندونه خدای سي نه وی چې یو حاکم ورته وایي چې ته دې بند شې هغه دې بند شي نو دا خو ګوره
چې همدغه سي افکار درلود ملاتړ وکړ داوود خان په کودتا کې مو نقش درلود ستاسو ګوند ډېر زیات رول درلود په اوله کې اکثره وزیران هم تاسو دې ګوند غړي ول
دا ټول داسې خبرې دي چې سړی ورته حیرانيږي چې کله چې کچېره اې د رابطه د مثال په توګه سره دی ګوندی ایوي برخه سره موجوده و اغه هم په خپل باندې معنا داده چې تریوی اندازې پوری په دیموکراسي باندې معتقد خلک و داوود خان وطن پرست سره و لیکن د دې شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغه ورته هیڅ مشورې نه ورکولې
سپان سپ کله بریتانیا ته راغلی
د 1999 نه را پدې خوا په بریتانیا کې په سیاسي مسالو کې په فرهنګي مسالو کې او لګلګ په ترجمانه کې په دغه مسایلو باندې مې اشتغال درلود اوس متقاعد یم په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي هم دا اوس مقالې را سره شته دي اوس مې چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه د جملې نه هم دا غزما کله ده چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره په دې ارتباط باندې مرکه وکړله زه غواړم چې د خپل کلی داستان دا دی افغانستان داستان کوم
به سلامت اوسې کورمدان
تاسو نه ډیره زیاته مننه
داود اوسادی رادیو ملما عبد الوهاب چپان
قرارم نقراری گیدی نادان دی گذار شما جرگیان راغلی می جانان دی گورم شرمی گو ما بدلائی نشم با